مازم رایتون با رادیو آزادی، همکارم احمد شیبر در استودیوز. سلام شیبر صاحب، خوش آمدید.
فرشته جانې مننه د ازادي رادیو د دې سات دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنمې په ټول افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. تر خبرونو وروسته مو په تفصیل په پاکستان کې د طالبانو لغوند خبرو چې د خپل منځي اختلافات او د لری کې دوله پاره یې کړی دي او کابل پر دې غوندو اعتراض کړی دي. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، افغان چارواکو یو بار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې پر خپلو شهرونو کې د طالبانو د سرګندو غونډو مخه نه دی نیولې. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تیر ورځ له کمین څخه روغ ووت او په تیرو څو کلونو کې درې ځله پر ایران د اسرایلو د برید مخه نیول سوی ده. د خبرونو تفصیل، افغان چارواکو یو بار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو شهرونو کې د طالبانو د سرګندو غونډو مخه نه دی نیولې. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري ایجنسی وايي د طالبانو مشرانو تیر ورځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره یوې ډلې منځګړو ملایانو په وروستۍ ورځو کې له ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې ده. افغان حکومتي چارواکي وايي چې د طالبانو مشرانو دا غونډه په کوټه او د پاکستان په ځینو نورو شهرونو کې کیږي. د ولسمشر اشرف غنی ویان ظفر هاشمی اسوسییټډ پریس ایجنس ته وویل دا ډلې په سرګند په پاکستان کې غونډې کوي او له هغه ځای د افغانستان خلاف جګړه اعلانوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا رویټرز خبري ایجنسی ته په خبرو کې ویلي کچېری پاکستانی طالبان په جلال آباد کې غونډې وکړي د پاکستان خلک به څه ډول احساس کوي. تر دې مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی په یو لیک کې له پاکستاني چارواکو غوښتي وو چې په پاکستان کې د افغان طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال د وسلوالو لیو کمین څخه روغ ووت. وسلوالو تیر ورځ په فاریاب ولایت کې د عبدالرشید دوستم د موټر پر کاروان برید وکړ. د 209 شاهین قلی اردو د ارکان رئیس تورن جنرال غلام حیدر حیدری رسنۍ تول چې امنیتي ځواکونو په ځوابي برید کې اته یاغیان وژلي او یو لس یې نیولې دي. د تورن جنرال غلام حیدر حیدری پوینا په برید کوونکو کې بهرنیان هم شامل وو.
درمیان
اینمی مخالفین و طالبان دوی د دوه مخالفین او طالبان په منځ کې بهرنی هم پیژندل سوی. فکر کوم چې دوی د ازبکستان دی او یو هم پاکستانی دی. د عبدالرشید دوستم پر پوزي کاروان 13 ورځ هغه محل دز وسوي چې د غورماچ څخه قیصر ولسوالۍ ته پر لارو. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په افغانستان کې د خبرو لاري د روان شخړې د هواري غښتنه کړي او لا افغان حکومت څخه د نړیوالې ټولنې پر قوی ملاتړ ټینګار کړي. د تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو په اشکابات کې له خبرو ورسته په افغانستان کې د ستونزو د هواري او د سولې د ټینګښت لپاره خبري اترې یوازنی حل لار بللې ده. امام علي رحمان او قربان خولي بیردی محمدو په رسمي اعلان کې ویلي چې په پاکستان کې د زور او پوځي ځواک په کارولو ستونزې نه هواریږي. د افغانستان د دې دوه گاونډي هیوادونو مشران په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خپلو کې خبرې کوي چې په دې ورستۍ کې د افغانستان هغه سیمې هم نه امن سوي چې د دې هیوادونو پولو ته نږدې پرتی دي. داسې اندېښنه شته چې شای سخت دریزي وسلوال د افغانستان څخه خپل فعالیتونه د منځنۍ اسیا دې هیوادونو ته پراخ کړي. اوس هم څو بهرني خبرونه. هند له پاکستان غوښتنه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. هند تیر کال له پاکستان سره د ورته غونډې لپاره خبرې نه وې کړې. د هند بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ وویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز له بیلتون غوښتونکو سره د یک شنبه په ورځ په نوې ډیلی کې مخکې تر دې چې وګوري چې له خپل هندي سیال اجیت ډوال سره خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکاس سواراپول دا ډول لیدنې کتنې د روسیې د په شار کې لسوی تفاهم سره سمې نه دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره 13 میاشت د اوفا په شار کې کتلی او داسې ښکارېدل چې دواړو لوري د اړیکو د ښه کېدو نیت لري. په ورته وخت کې یو شمېر بیلتون غوښتونکو مشران چې نوې ډیلی ته تللي په سرینګر کې د لنډې مودې په مخه توقف شول او څو ساعته وروسته بیرته خوشی شول. په دوه نیول سو کې یو هم میروایز عمر فاروق دی. د ول د هند حکومت هریان دی چې څه وکړي او د دوی د لیدنې کتنې هدف د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو ملاتړ دی. د اسرایلو دوهم ټلویزیونی چینل تیر ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله پر ایران د اسرایلو د برید مخه نیول سوې ده. دغه ټلویزیونی چینل د اسرایلو د پخوانی دفاع وزیر یهود بارک یو غږ موندلی چې وایي ده د ایران پر ضد د برید پلان جوړ کړ او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم دا پریکړه تایید کړه. یهود بارک دا هم وایي چې په 2000 میلادي کال کې د اسرایلو لوی درستیز د برید د یو پلان مخه ونیوله او وی ویل چې پوز داسې برید ته چمتو نه دی. دوهم برید په 2012 میلادي کال کې د دې لپاره ونسو چې د امریکا او اسرایلو ځواکونو تمرینات لرل. دا راپور په داسې وخت کې خپور سوی دی چې اسرایلو د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټوم په برخه کې د سوي تړون پر ضد سخت تبلیغات پیل کړي دي. نړیوالو له ایران سره منلې ده چې د اټومي حساسو فعالیتونو د مخنیوي په بدل کې به پر دغه هیواد بندیزونه لرې کیږي. د امریکا حکومت وای په روان اونۍ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یادایش دویم کس په عراق کې د امریکا په یوه هوایي برید کې وژل سوی دی. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاندې نیرس پریسول فاضل احمد الحیالی هغه مهال په هوایي برید کې وژل سو چې په موصل ښار کې په خپل موټر کې روان و. نوموړی د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي مرستیال و او د سوریه او عراق ترمنځ د وسلو مهماتو او افرادو د انتقال مسؤل و. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان الحیالی وژنه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته یو دروند گزار بلل دی ځکه چې د نوموړي اغیز د دې ډلې مالی رسنیز او اکمالاتي فعالیتونه سرخول. دا عبدالله په نوم د داعش د رسنیو بل مسول هم په دې هوایي برید کې وژل سوی دی. د عراق د شیا مذهب مشر د دې هیواد له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د اصلاحاتو بهیر پر مخ یوسي او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. د آیت الله علي السیستاني له استازي وطن پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې له حکومت وشتل چې اصلاحات ته دوام ورکړي او د خلکو د مالونو لوی غلې دي تعقیب کړي. خو نوموړي خبرداري ورکړ چې دا اقدامات باید د داعش له وسلوالې ډلې سره د مبارزې پر حساب تر سره نسی. داعش یا اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د عراق پراخې سیمې لاندې کړې دي. د جمعې لمانځه څو ساعت وروسته په کربلا، بغداد او څو نورو ښارونو کې په زرګونو کسانو لاریونونه وکړل او د اصلاحاتو شو خدمتونو د وړاندې کولو او د فساد د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. او د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت وایي تیر شپه پر یو چټک اورګاډي ډزو کې چې له میتراډم څخه پاریس ته روانو درې کسان ټپیان سوي دي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت وایاند فرانسې ټلویزیون ته ویلي د ډزو په تړاو یو مشکوک کس نیول سوی او اورګاډي له سپرلوی څخه خالی کړل سوی دی. نوموړي ویلي د دې برید انګیزه لا نه ده څرګنده. له بلې خوا د فرانسې د اورګاډو د ملي ادارې وایاند ویلي چې مشکوک کس یو مل وسله او یو چاقو درلودل. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپر دوله شپږ نیمې په ټوله افغانستان کې اوري. افغان طالبانو په پاکستان کې د مشرتابه پر سر د اختلافاتو د هواریدو په خاطر غونډې کړې او کابل اعتراض کړی. وړاندې به په دې خبرونه کې دا هم واوري چې پاکستان وایي ټول مشکوک ترستان په نقشه کوي او د دوی په نظر کې شاو بد طالبان نشته. په افغانستان کې مو د یو شمیر دینی عالمانو له دریځ خبرو چې له رواني جګړې د اسلام ضد ګڼي او مخالفت ورسره کوي.
اسلام هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې یو څوک د ایوامور بورکی چې یو څوک د داس عمل مرتکب شي چې وا بیبي د کونډه شي.
په خوست کې یو لړ سپورتي لوبي تر سره شوه.
دا د اشاره کرټي لوبي وي چې د پولیسو او د عوام ترمنځ تر سره شولې.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د ایران د اټومي تړون د پلي کېدو لپاره د متحد ایالاتونو ولسمشر تازه هڅې پیل کړي او د دې خبرونې په ورستیو کې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له یو شمیر هغو ملایانو سره کتلی چې هڅه کوي د ملا محمد عمر لمړینې راوروسته د طالبانو ترمنځ را پیدا شوي اختلافونه حل کړي. دا د هغو غونډو په لړ کې وروستۍ ده چې افغان حکومت یې غوسه کړی او پاکستان یې ملامت کړی چې په خپله خاوره د افغان حکومت مخالفانو ته د غونډو او راټولېدو اجازه ورکوي. په دې اړه اجمل اند د لویدیځو اشانسونو په استناد راپور لري.
څو ونې مخکې چې کله د ملا عمر د مړینې خبر وسلوالو طالبانو تایید کړ، نو د دې ډلې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات هم راپورته شول. که څه هم یو شمېر مهمو طالب قمندانانو ملا اختر محمد منصور د خپل مشر په توګه تایید کړ، خو د ملا عمر د زوی په شمول یو شمېر نورو طالب مشانو له دې ټاکنې سره مخالفت وښود. د پنځشنبه په ورځ یوې ډلې منځګړو ملایانو د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له خولې وایي دوی هڅه کوي چې د منصور او نورو طالب مشانو ترمنځ اختلافات لرې کړي. مجاهد رویټرز ویلي منځګړو ملایانو د هر لوري نظر اورېدلې خو لا پرېکړې ته نه دي رسیدلې. رویټرز خبري اژانس طالبانو د وی سرچینې په حواله چې نوم له خودلو یې ډډه کړې وایي دا دنیا لیمان براتلونکو څو ورځو کې پرېکړه وکړي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر پاتې شي کنه. دا اژانس وایي که چیرې ملا منصور ملاتړي منفي نتیجه ونه مني، د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو احتمال شته. په رپورټ کې ویل شوي چې د منځګړو ملایانو د هڅو چې له ملا منصور سره ګوري څو ورځې وخت ونیو، طالب ویان زبیح الله مجاهد د ځنډ سبب امنیتي اندېښنې بللي. خو افغان لوري چې وایي د طالبانو د ټولې غونډې د کوټې په څیر د پاکستان په خارونو کې په پرانیستي توګه روان دي، د طالب مشرانو ترمنځ وروستۍ غونډه نور هم غوسه کړې. افغان حکومت وایي پاکستان باید په خپل خاوره کې د طالب مشرانو او د دوی د ملاتړو د غونډو او آزاد فعالیت مخه ونیسي او په دې برخه کې باید سرګند ګامونه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې پوښتلی که چیرې پاکستانی طالبان د افغانستان په لویو خارونو لکه جلال آباد کې ښکاره غونډې وکړي، دا پاکستان خلک به څه ډول احساس لري. د طالب مشانو د ورستي غونډې ریپورت په داسې حال کې خبريږي چې تیرونه د افغان حکومت یو لوړ پوړی هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د رویټرز خبري اژانس په وینا هغه ته د هغه خارونو لیست ورکړي چیرې چې طالب مشانو غونډې کوي. پاکستان وایي د دوی په باور افغان طالب مشان په افغانستان کې د نننه غونډې کوي، هغه څه چې افغان حکومت یې نه مني. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د زینو غړو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وایي د دې ډلې د زرو په شاوخوا کې ملاتړ چې پکې د جګړې د لګر قومندانان هم شامل دي په کوټه کې راټول شوي څو د مشرتابه پر سر روان شخړې هواره وڅاري. همدا اژانس د ولسمشر اشرف غني د ویان ظفر هاشمي له خولې وایي دا ډلې په څرګند ډول ته غونډې جوړوي او د افغانستان پر ضد د جګړې اعلان کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس سارون کوله قبل وایي پاکستان ځکه په افغانستان کې د نفوذ لپاره د وسلوالو ملاتړ کوي چې غواړي په دې هواد کې د هندستان او ایران غټي په شاوتم بوي.
بلې خواته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د شو او بدو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. په دې اړه تفصیل د زبیح شفق پر راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د غرپورن په اړه تفسیر ډډه کړې چې وایي واشنگتن اسلام آباد ته د تروریزم په ضد مبارزه کې د متحدینو د ملاتړ په نامه د بهرنیو مرستو ورکړه ځنډولې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې واشنگتن ادا کوي چې پاکستان په دې هیواد کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال د حقانی شبکې د وسلولو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي او چندان پرمختګ نه دی کړی چې په نتیجه کې ښایي د هیواد ته د متحدینو د ملاتړ په نامه د ملیونونو ډالرو مرسته وځنډیږي. دا په داسې حال کې دا چې امریکا د حقانی شبکې پر وړاندې د پاکستان پوځي عملیات کافي نه ګڼي او که چیرې د بارک اوباما اداره کانګرس ته ثابت نه کړي چې د پاکستان پوځ حقانی شبکې ته پوره تاوان رسولی، نو متحده ایالات باغ هیواد ته د متحدینو د ملاتړ په لړ کې ورکوونکي مرستې وځنډوي. امریکا په داسې وخت کې پر پاکستان د متحدینو د ملاتړ په نامه د ورکوونکي مرستې ځنډولو خبرداری ورکړی چې په دې وروستیو کې افغان دولت یو ځل بیا پر پاکستان تور لګولی چې په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال یې د هغو جنګیالیو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي. که څه هم امریکا وایي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد د پام وړ لاسته راوړنې نه دي لرلي، خو له بلې خوا بیا د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې افغان پولي تسیرمه په قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیات د ټولو تروریستانو په ضد ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پیان قاضی خلیل الله د پنځشنبه پر ورځ خپلې ونیزي خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا متحده ایالات په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه د پوځي عملیاتو لاسته راوړنو مطمئن نه ښکاري او نه غواړي چې د متحدینو د ملاتړ په نامه د مالی مرستو لړۍ جاري وساتي وایي. د وای دوړ لوري د متحدینو د ملاتړ په نامه د مرستو د لړۍ په ګډون په مختلفو برخو کې سلام مشورې کوي او دوړ خې ځړې کې اوس هم پر خلو روان دي. تر کومه چې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو خبره ده، نو په دې کې ټول تر هغه پر ضد عملیات روان دي او د خو بدو هیڅ توپیر پکې نشته. په عین حال کې د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دا مهال له پاکستان سره سیاسي او اقتصادي مرسته ډېره ضروري ده ځکه چې دا هیواد په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد د سترو پوځي عملیاتو په منځ کې ولاړ دی. پاکستان ته د متحدینو د ملاتړ په نامه د مرستو لړۍ په 2001 کال کې تر هغې وروسته پیل شوه چې دغه هیواد په افغانستان کې د القاعده او طالبانو ضد ائتلاف کې شامل شو او تر اوسه پورې د دې پروګرام په ترڅ کې 13 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان حکومت ته دغه مرستو د لړۍ وروسته قصد د تېرې میاشتې په وروستیو کې په ګاونډي هیواد افغانستان کې طالبانو پر ضد په جګړه کې د رول په خاطر په هغه ورځ ورکړل چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبرونه خپاره او تایید شول. پاکستانی پوځیانو چې د تیر کال د جون راهیسې افغان پولیسو سیمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي دا کوي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه نږدې 3000 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي او دغه مرکزونه په ټنځاین او نیټورک کې له منځه وړی دی. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلېدو وروسته سیمې ته د خبریالانو پورتک بندیز لګېدلی چې له امله یې خپلواکو او سیمه ییزو سرچینو لا تر دې دمه په سیمه کې د پوځي عملیاتو د څرنګوالي او د پاکستاني ځواکونو د اداو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې خبري شي خو په کونړ کې azadiradio.com کې نشي اوریدلې. روحل انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب په کونړ کې انټرنیټ څه مشکلات لري؟
شبر صاحب لکه څنګه چې تیر وخت کېږي چې په افغانستان کې انټرنیټ فعالیت پیل کړی دی په کونړ کې هم سموده کېږي. سلام په نوم باندې کومه شبکه چې دا هغه خپل 3G اعلان وکړ چې دې هغه قوت دغه چې انټرنیټ دی 3G ته ورسېد خو څو ورځې ښه قوي وو بیا هغې نه وروسته بیرته اوس هغه قوت چې حرکت یې کم شوی دی. همدارنګه افغان بی سیم شبکه چې دا ایم ټی این دی دوی څو څو ځلې اعلان وکړ چې موږ 3G کوو خو تر اوسه پورې دوی هم نه دی 3G کړي. نرخونه چې دی لوړ دی او کار سم نه کوي که یو سړی یو ویډیو اچي او چاته لیږي هغه هم په ساتون ساتونو باندې دغه نه اپلوډ کیږي او د ویډیو لیګل همدارنګ د آډیو ریپورت یا د یو عکس اپلوډ کول دا هم ډیر مشکلات سره خلک مخکې خلک هم دا شکایت کوي چې دغه د شبکو د انټرنیټ شبکو دغه چې دا ډیر کمزورې دی حرکت او باید چې دا تیز شي لږ لکه نور خارون چې جلال آباد کابل نور خارون کې چې دا دلته هلته تیز دي خو کونړ کې هغه سپیډ یا حرکت چې دی هغه کمزورې دی.
انوري صاحب خلکو چې دغه اعتراضونه کړي دي دوی عملا دغه اعتراضونه له دې شبکو سره شریک کړي؟
څو ځلې هو موږ هم دغه شبکو ته ورغلي وو همدارنګه په کونړ کې د مخابراتو ریاست ته ورغلي وو چې دغه شبکو سره خبرې وکړي خو هغه وی چې یو سلام 3G چې دی هغه په حقیقت کې 3G دی خو بیروبار په زیات تیز کراوي هغه قوت کم شوی دی نور ځینو کې نور دغه نشته دی دومره او د نور سره مهم خبرې کړې تر څو خپل قوت انټرنیټ 3G ته ورسې او د خلکو ستونزې هوارې شي خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
تاسو ویل چې د سلام شبکې په برخه کې چارواکي وایي چې ګډون کوونکي زیات شوي دي دوی ولې دومره کسانو ته د ګډون حق ورکوي چې هغه ته بیا رسیدل نه شي؟
نو افغانستان کې شبر سردا دي چې هر څوک کمی شبکې دغه کېږي د دونوال کېږي یا سکی شو کې مخه نه شي نیولی که څوک یو شبکه یا یو څه د زرو کسانو طاقت لري نو هغه کولی شي چې هغه شبکه د 2000 او 3000 کسانو ته کارتونه ورکړي او خپل هغه تجارتي سیستم چې دی هغه پر مخ ویسي خو هغه قوت د انټرنیټ یا د ټلیفون هغه کمزوري کېږي هغه پس خلک نه دي دا مسؤلیت یوازې دې پسې چې پیسې څنګه وګټل شي د دې غم کې دي دې غم کې نه چې خلکو ته اسانتیا څنګه برابر شي.
نو ورته ستونزه خو په کابل او ننګرهار کې هم وي هلته ولې دا شبکې غشتلې دي او پیاوړې دي؟
دلته زما په خیال چې ډېرې بوستر دغه زیاتې لګولې دي دغه په هر ځای کې لګولې دي په همدې خاطر باندې دغه چې دی دلته تیز دي او بلته په کابل او په ننګرهار په هغو خارون کې نوري فایبر دی هغه هغه کار کوي او الته کونړ کې شه د ولدي نقل کې برخې دی نوري فایبر.
روحل انوري مننه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې هم اوریدل شي. نړیوالو چاپی خبرونه ته رضوان مراد کتنه کوي. دغه چاپی خبرونه په خپل ورستۍ غنډه کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي له مراد څخه یو.
یو شمیر لوی دوز ورسپانو د طالبانو د بریدونو د زیاتوالي او د افغانستان د سولې د پروسې مخته د پروتو ستونزو پړه مقاله او مطالب خبره کړې دي. وال سټریټ ژورنال ورسپانه لیکلي دا سي ګومان کوي چې د طالبانو د بریدونو د زیاتوالي د دې ډلې د نوي مشر ملا منصور تر ټاکل کېدو وروسته د زور خودلو په معنا ده. د ورسپانه په باور ملا منصور غوړي لدې لارې د طالبانو خپل منځي اختلافات پټ کړي. وال سټریټ ژورنال د ملګرو ملتونو د شمیر پر اساس لیکي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو بریدونه د تیر کال د همدې مودې په پرتله اته اویا په سلو کې زیات شوي دي. دا مطلب لیکوال وایي د طالبانو د مشر د بدلون له امله د افغانستان د سولې پروسه چې په دې وروستیو کې ورته هیلې پیدا شوې وې له صفر سره ضرب شوې ده. وال سټریټ ژورنال زیاتوي افغان امنیتي ځواکونه مسؤلانه چلند کوي او له هغوی څخه د خلکو ملاتړ له افغان سرتیرو د ولس خوښي څرګندوي. ورسپانې په همدې مطلب کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي او د داعش په نامه ډلې لخوا د پیدا شویو اندېښنو یادونه هم کړې ده. د بروکنز انسټیټیوټ خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی په داسې حال کې چې د طالبانو نوی مشر له القاعده څخه ملاتړ اعلان کړی د افغانستان د سولې پروسه له شک او تردید سره مخامخ شوې ده. د بروکنز انسټیټیوټ خبرونه لیکي د طالبانو نوی مشر له القاعده شبکې ملاتړ اعلان کړ. د خبرونه په وینا له 2000 میلادي کال راهیسې طالبانو هیڅ کله په ډاګه نه دی ویلي چې ګواکې دوی له القاعده جلا شوي دي. خو د مقالې لیکونکی وایي په تیرې ولې سیزه کې د طالبانو او القاعده ترمنځ د همکاریو په اړه هم ډیر کم څه خبره شوي دي. خبرونه د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ترمړینې وروسته د افغانستان د سولې پر پروسې چې د امریکا او چین تر څارنې لاندې پیل شوه د شوي اغیز یادونه هم کړې ده. د بروکنز انسټیټیوټ خبرونه وایي د افغانستان د سولې خبرو ته هیله مندي کمه شوې ده او که چیرته دا پروسه بیا پیلېږي نو امریکا باید طالبانو ته وایي چې په ښکاره له القاعده څخه خپل لریوالې اعلان کړي. خبرونه د مقالې په پای کې لیکي له طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو په صورت کې باید متحده ایالات دې ډلې ته ووایي چې د القاعده په اړه معلومات ورکړي او د عدالت منګولو ته د لیکوال په خبره د ترورستانو په راښکلو کې همکاري وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 خبري شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو. البته د دې خبرونه په ورستیو کې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې تاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. په ورستیو کې د افغانستان دینی عالمان په یو خوله د سخت دریځو وسلوالو پر ضد څرګندونې کوي. د عالمان وای د افغان قواو خلاف جګړه جواز نه لري او تاوتریخوالي ته په دین کې جواز نشته. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو تفصیلي راپور لري چې سالم محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
د کابل په شاه شهید سیمه کې تر وروستۍ خونړۍ حمله وروسته چې په تیرو 13 کلونو کې د وسلوالو طالبانو یو تر ټولو خونړۍ حمله او د دې ډلې د دوبنیو عملیاتو یو برخه ګڼل کیږي. د افغانستان محافظه کارو دینی عالمانو ځینې څرګندونې وکړې او عکس العمل یې وشوت. دوی د دغو تاوتریخوالو پر مذهبي اړخ شک څرګند کړ. په تیرو کلونو کې د افغانستان دینی عالمانو داسې په ښکاره څرګندونې نه کولې، یا به د وسلوالو ډلو د ګواښونو له کبله، یا هم شایي له دې ډره چې څوک یې د کابل د حکومت اجنټان ونه ګڼي. په خوست کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو وروستۍ غونډه کې دوی په څرګنده د وسلوالو طالبانو پر ضد خبرې وکړې. د دوی ترورستي بریدونه یې د دینی او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل. دینی عالم محمد داود وافي ویل اسلام دین هیچا ته په ناحقه توګه د بل کس د وژلو اجازه نه ورکوي.
اسلام اچته ای ته اجازه نه ورکوي چې یو څوک در پورته شي او امر دې بوره کی چې یو څوک دې د داس عمل مرتکب شي چې وا بیبی د کند شي. اسلام د امن، اسلام د صلح، اسلام د خواخوږی، اسلام د همدردی دین دی.
د کابل په شاشهید سیمه کې تر وروستۍ پیښې وروسته چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو وژل سول او په سلګونو تنه نور ټپیان سول، د افغانستان د عالمانو عالی شورا هم په کابل کې د طالبانو تروریستي بریدونه وغندل. د کابل د عالمانو شورا غوړي چې د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په نیت راټول سوي وه، د ځینو پاکستاني ملایانو او عالمانو د فتوا پر خلاف چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼلی وو فتوا صادره کړه. د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې.
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګۍ د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانو او مظلومو بیچاره و خلکو د وژلو فتواګانې او د جهاد فتوا صادروي. نو زمونږ فتوا لنن نه پاس دا فتوا لا چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده، او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږ کلک حمایت کوو او ورسره دریږو.
په وروستیو کې په افغانانو او افغان چارواکو کې یو بیا انتقادونه زیات سوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له پاکستانه رهبری کیږي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وروستۍ وینا کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان دینی عالمان اوس پس له زیاته وخته د هیواد پالنې احساسات څرګندوي. دوی په نویمه لسیزه کې په کورنیو جګړو کې د خپل نقش له کبله ترې وهه ده بدنامه سوي وه. اته شپېته کلن پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې لا هم د وسلولو طالبانو منتقد ګڼل کېږي وایي وسلول طالبانو ته مخکې هم ویلي و چې ملاتړ کوونکي به دوی یوازې پرېږدي. دی وایي دا مې هم ورته ویلي وه، هغه کسان چې مو تقویه او ملاتړ کوي تاسې د خپل ملت پر ضد تشویقوي، اخر به د هغوی لخوا تړل کېږي او د جنایتکارو په توګه به محاکمه کېږي. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته لا هم د طالبانو په رهبرۍ کې ستونزې ولاړې سوي، خو په افغانستان کې د طالبانو په رهبرۍ تاوتریخوالی لا هم روان دی. په دغو بریدونو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوړي. د کونړ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن وایي طالبانو ته په کار ده پر خلکو رحم وکړي. په تیرو کلونو کې هغه دینی عالمان او ملایان په مرموز ډول وژل سوي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت زر ډلو پر حملو او وژنو یې انتقادونه کول.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که نن پا اروپا که ده کدوالو پرستونزو خبری کهو. مسدونیا د غیر قانونی کډوالو د مخنیوي لپاره د خپلو پولو په امتداد پوځان ځای پر ځای کړی دی او بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. ویل کیږي چې په زرګونو کسان چې ګڼ کسان پکې افغانان هم دي د مسدونیا په سرحداتو کې انتظار دي څو نورې اروپا ته ځانونه ورسوي. تشنه آسمان لاندې پروګرام کې دا موضوع نن چیړو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې ازادي رادیو ته زنګ وهي او خپل استونز له مور سره شریک کړي او همدارس دا غو کډوالو په ارتباط چې په مسدون یا کې ګیردي او دوی غوړي اروپا ته ولاړ شي تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو په پروګرام کې برخه واخلي او خپل نظر له مور سره شریک کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مخکې تر دې چې تاسو سم سونه ولولم یو یادونه کوم چې د غووس مو ل اس ام اس سره تخنیکی ستونزه پیدا شوه ده، نو کوم اوریدونکو چې په تیرو سوشيبو کې سم سونه راستولې دا خو سم سونه نشول بستل، هڅه کوي چې دغه تخنیکی ستونزه هواره کړو. حکومت سم سونه چې لږ مختره رسیدلی په هغه کې عبد الواحد ل لوګر لیکي زموږ لیوی ولسوالی طالبان په شاشول نسیم دانش لپارون لیکي په پارون کې یو دولتي مامور د یو لک افغاني د رشوت اخیستلو په تور ترنوالي ته معرفي شو. مولوی حضرت علي انقلابي له نورستان لیکي امریکا چې پاکستان د تروريزم لپاره کومي پیسې ورکولې په حقیقت کې آی اس آی هغه د تروريزم د پیاوړتیا لپاره استعمالولې. قاری محمد مدني د نورستان اوسنۍ امنیه قومندان استعفا کړې ده لیکي او د هیل لري چې مرکزی حکومت بل تکړه امنیه قومندان نورستان ته معرفي کړي. اتنی می بجیش وی لند خبرونه لسید کمال شاه عارف سخور.
افغان چارواکي یو بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپل شهرونو کې د طالبانو د څرګند غوندو مخه نه دنیولې. د فامولس مشر لمړی مرستیال د وسلوالو لوي کمین څخه روغوت. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په افغانستان کې د خبر لاري د رواني شخړې د هواري غوښتنه کړې او لا افغان حکومت څخه د نړیوالې ټولنې پر قوي ملاتړ ټینګار کړی. هند له پاکستان غوښتنه دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. د اسرایلو دوهم ټلویزیونی چینل 13 ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله پر ایران د اسرایلو د برید مخه نیول سوې ده. د امریکا حکومت وای پروانه اونۍ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش دویم کاس په عراق کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شوې دي. د عراق د شیعه مذهبي مشر د دې هواد له حکومت څخه غوښتي څو د اصلاحاتو بهیر پر مخ یوسي او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. او د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت وای 13 شپه پر یو چټک اورګاډي دزو کې چې لامسټرډم څخه فارس ته روان وو درې کسان ټپيان شوي دي.
په خوست کې د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو او د ځایي پولیسو مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د عوامو او پولیسو ورزشکارانو ترمنځ د ګډو سیالیو او د سپورتي پروګرامونو د پلي کېدو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ د اعتماد او همکاري فضا پراخه شوې ده. دوی زیاتوي چې اوس مهال د دا ډول همکاري له لارې هم د یو شمېر امنیتي او جنایي پیښو مخه نیول کیږي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د ورزشي فدراسیونونو مشران او د پولیسو مسؤلین وایي چې د ګډو سپورتي تمرینونو او مسابقو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ یو تر بله اعتماد، همغږي او همکاري ډیره شوې چې له کبله اوس مهال د لارې هم د یو شمېر جنایي او امنیتي پیښو مخه نیول کیږي. دوی یاد سرګندونې د جمعې په ورځ په هغه سپورتي سیالیو کې وکړي چې د ورزش او ځوانانو د پرمختیايي سازمان او پولیسو لخوا په ګډه په لاره چول شوې. د یاد سازمان مشر یونس آهنګر آزادۍ رادیو ته وویل چې دوی توانېدلي د ورته سپورتي برنامه د پلی کېدنې لارې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د دا ډول همکاري روحیه رامنځته کی.
دا د اشاره کرټي لوبي وی چې د پولیسو او د عوامو ترمنځ تر سره شولې. زمونږ د دې سیالیو نه مخه هدف دغه دی چې مونږ د ورزش لارې وکولای شو تر څو د پولیسو او عوامو ترمنځ امهنګي رامنځته کو. د دې سیالیو لبرکت مونږ وکړای شو په ډیرو ولایتونو کې د جنایي پیښو او داسې نور هغه موارد چې د وطن لپاره د انسانان لپاره په ضرر دي دغه مخنیوي وکړو.
یو تن پولیس چې له و مشتره حصے په برنامه کې ګډون کوي وایي چې دوی نه یوازې د عوام ورزشکارانو سره اړیکې لري شوي، بلکې دوی داسې ورزشي تاکتیکونه هم زده کړي چې د مجرمینو پرې ولیک ور سره مرسته کوي.
نو مې عزت الله د خوست ولایت د امنیه کمانډانه ساتونکو یم. مونږ د پولیسو په دې باش کې ډېر پرمختګ وکړو. مونږ د خره کانته مجرم مخنیوي شو کوای چې په دې تاکتیکو مجرم تسلیم کوو.
منګولو ته وسپار.
د ملکی خلکو لمن زیاتن ځوان ورزشکار وای چې اوس مهال ډیری ورزشکاران کله چې په خپل سیمو کې د ورانکار عملونو د پلان پاړه خبريږي، نو د پولیسو مرکزونو ته خبر ورکوي او په دې توګه د ملکی خلکو د زیانمنیدو په مخنیوي کې له پوځي ادارو سره مرسته کوي.
زمانو علاءالدین دی دغه پروګرام چې دی په خوست ولایت کې د خلکو ترمنځ او د پولیسو ترمنځ دومره همغږي رامنځته کوي چې یو تر بل د یو سر نونس شمیرې د دایرو سره امنیت ترمنځ کې او همداشان د خلکو او پولیسو ترمنځ ډیر همغږي رامنځته کوي.
دی یادونه ورده د ورزش او ځوانانو پرمختیایي سازمان له پولیسو سره په همغږي کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې ګډي ورزشي سیالۍ او برنامه پلي کوي چې د مسؤلینو په وینا د کار د خلکو او پولیسو ترمنځ د همکاري له روحیې سربیره سپورت د پولیسو په هڅونه او د خلکو په منځ کې له نشو څخه د یو شمیر معتادینو د راګرځېدو لامل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هڅې زیاتې کړې دي څو په کانګرس کې له ایران سره د شوي اټومي توافق ملاتړ په تدریج زیات کړي او د هغو هڅو په وړاندې مبارزه وکړي چې د دې اټومي توافق خلاف روان دي. نوموړي د کانګرس لغړیو سره د ټلیفوني خبرو او هغوی ته د لیکونو د استولو لاري هغوی د دې موافقې ملاتړ ته رابللې دي. ټاکل شوې ده د امریکا کانګرس راتلونکي اونۍ د دې توافق په اړه چې د ایران او د امنیت شورا د 15 دایمي غړیو او جرمني ترمنځ شوی دی رای ورکړي. پر دې موضوع نور تفصیل له اجمل انڅخور.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې لپاره چې جمهوریت غوښتونکي ونه توانیږي له ایران سره شوی نړیواله اتمی موافقه رد کړي، د استازو د مجلس او یا سنا درې برخو څخه د یوې برخې ملاتړ ته اړتیا لري. دا جولای په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتمی تړون لاسلیک شو چې لمخې ایران خپل اتمی فعالیتونه محدودوي او نړیواله ټولنه پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه لري کوي. د رویټرز خبري اژانس د شمیرو لمخې ولسمشر باراک اوباما د امریکا په کانګرس کې د دې تړون د تصویب لپاره د څلور دیرش سناتورانو د رایو ترلاسه کولو ته اړتیا لري. نوموړی ومه شوخ لري څو په سنا کې د دې لپاره پاتې ملاتړ ومومي. د دواړو ګوندونو د پالیسۍ مرکز چې د کانګرس د غړو د رښتاقبوي د پنځشنبه په ورځ وویل چې د اساسو په مجلس کې تر اوسه نه هش پېته تنه د ایران سره د شوي اتمی توافق ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اساسو د مجلس چې ټول 415 دیرش غړي لري یو سلو څلوي خټو غړو تر اوسه خپل دریز نه دی څرګند کړي. ولسمشر باراک اوباما د دې توافق د تصویب لپاره د اساسو په مجلس کې لک تر لګه یو سلو شپږ څلوي خرایو ته اړ دی. په داسې حال کې چې کانګرس ته اوړي په رخصتۍ کې دی، سپینې ماڼۍ د کانګرس پر ډیموکراټو غړو فشار زیات کړي څو راتلونکي میاشت کې د ایران سره د شوي توافق په اړه د کانګرس پر رای ورکولو کې کافي ملاتړ ترلاسه کړي. په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو مشر یوې امریکایي ورسپانې ته ویلي په کانګرس کې په دې اړه مبارزه د ولسمشر باراک اوباما په ګټه مخکې روانه ده. لبلې خو د اساسو په مجلس کې د ډیموکراټانو مشر نانسي پولوسي هم خپل همکارانو ته ډاډ ورکړی چې په دې مبارزه کې به ډیموکراټان بریالي شي او د دې اړتیا به نه پیښیږي چې ولسمشر د ایران سره د شوي اتمی توافق په اړه جمهوریت غوښتونکو پریکړه ویټو کړي.
یو شمیر کتونکو په دې باور دي چې د ترکیه پوځي عملیات کولای شي د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی کمزور کړي خو له منځه یې نشي وړلای. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت د تمې خلاف د یوې سیاسي لاسته راوړنې په تمه دی. ترکیه انتخاباتو ته تیاری نیسي. ټاکل کیږي دا انتخابات او بخښي اټکل کیږي دا انتخابات تر نوامبر میاشتې مخکې ترسره شي. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
نږدې میاشت کېږي چې ترکیه د دغه هیواد په جنوب ختیځ او د عراق په شمال کې د کوردي جنګیالیو پر خلاف هوایي حملې پیل کړې دي. د فرانسې خبري اژانس لیکي دغه حملې به چې په نتیجه کې 50 ترک عسکر هم وژل سوي لوی خطرونه پیښ کړي، یعنی امکان لري چې له کنټرول ووزي او د پی کی کی ګوند د 10 کلن افراطیت د ختمولو لپاره نهایي موافقه له منځه یوسي. د واشنگتن په یو تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د څېړنو امیر سونر چاغپته د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی د جنگیالیو د وژنې هدف د پی کی کی لمنځه وړل او یو بشپړه جګړه کې د دې ګوند شکیلول نه دي، بلکې د په خبره هدف د دې ګوند کمزوري کول دي چې اړسي په کمزوري دریس سره مذاکراتو تکشینی. ترکیه دغه پوزی عملیات تر تازه خونړیو بریدونو وروسته پیل کړل. هغو بریدونو په تیرو کلونو کې ساری نه درلود چې په نتیجه کې 33 ترکیه پلاوی فعالان هم ووژل سول. د اسلامي دولت سختریزي ډلې یادایش د هغو حملو مسؤلیت منلی چې تر هغو بریدونو وروسته انقره د لومړي ځل لپاره د جولای پر 24 د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې پیل کړې. ترکیه له هغې وروسته د ټروریزم ضد جګړې په لړ کې د عراق په شمال کې هم د کورد جنګیالیو پر ضد جګړه پیل کړه. امریکایي او ترکی چارواکي وایي اوس د داعش ډلې پر ضد مبارزه سړه سوې، خو د کورد جنګیالیو پر ضد پوځي عملیات په بېرحمانه ډول مخته بیول کېږي. د ترکیې د دولتي اژانس اناتولیا د ارقامو له مخې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د پی کې کې 440 جنګیالي وژل سوي، خو تحلیل کوونکي وایي دغو ارقامو ته د شک په سترګه ګوري. د واشنگتن په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د پروګرامونو امیر سونر چاغپتی وایي تر پولو بهر د موازي عملیاتو نشتوالی چې ځکني ځواکونه پکې ګډون ونه لري هوایي عملیات ګټور تمامیږي، خو ده وویل چې دغه عملیات تر ډیره حده نمایشي بڼه لري. تحلیل کوونکي وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان شایي له دې فرصت څخه په راتلونکو انتخاباتو کې استفاده وکړي او د خلکو ډیموکراتیک ګوند پلویان چې له پی کې کې سره اړیکې لري تر فشار لاندې راولي. ځینې کسان دا د اردوغان لپاره یو ښه فرصت ګڼي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو د سهار له د ماښام تر او پورې په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري، او په همدې څپو د ماښام له د سهار تر او پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. اوس هم ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي، او له همدې سره د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه سرته رسیږي. زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم. په پوره 9 بجو تاسو ته تازه خبرونه لرو.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله د داونی مو ستاسو ګرن پیغامونه اخیست دي چې ډیره په فاریاب ولایت کې د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو د زیانونو او ځورونو په اړه دي چې د دوی په وینا د ولسمشر د لمړی مرستیال په مشرۍ د ورغلو قوتونو لخوا ورسره شوی دي. ستاسو پیغامونه خبرولو ته چمتو دي، خو لمړی به د یادونه وکم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د را رسیدلو پیغامونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي، او دا هم ستاسو را لېږلي پیغامونه.
زه د پاریاب د ولایت د موږ دغه جنرال دوستم سره ډېر زموږ مزاحمه دی، زموږ مالونه چور کړی، زموږ موتوران یو زموږ کوچنان یې وځغلول، حتی د بادغیس د بالامرغاو د غورماش دا خلک وکوچه د بار شوه، خلک یې دغه ته مجبوره کړه په تعصب ته ودروله. موږ ډېر مشکلاتونه لرو، زموږ خلک ټیکا ټیکا کوي، زموږ د ګلان خلک مړه کړي، په موږ بمباری کوي، زما د غار دي.
السلام علیکم، زه د کیسار ولسوالۍ د نوابات خبرې کوم، حاجي باز محمد یم. دا دوستم راغلی د تر بکیا مسره، زموږ کورونه پاس ول شورې کړل، متران نه سیم بوت کورونه چر په سندغانو کښې بګیره جوړ کړې دی. دا اوس اشرف غني چیرې دی؟ دا وزیر داخله چیرې دی؟ دا خو دغه د پخوا جنبش دی، هغه ګیلم جام دی، خلک یې ګرد چور کړه، خراب یې کړه.
السلام علیکم، السلام علیکم. د فاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالۍ وروره محمد جوان نومېږم. وروره دغه دوستم صاحب چې راغلی دی، وروره موږ پاک چورې کړو پښتانه، وروره موټران اخلي، وروره موټرسکلان اخلي، وروره د خلکو په کورونه نه وځي، دوکانونه امد کړي دي. وروره دا موږ سره زور تضاد لري، وروره موږ دغه غږ دي تر اشرف غني پورې ورسوي، که اشرف غني موږ بس خاص نه کړي، وروره جنډا صاحب عبدالرازق، وروره د کندهار، وروره موږ بس خاص چې وکړي چې د پښتانه پر لحاظ، د بسمانۍ پر لحاظ موږ په دغه موږ په دغه دې وایي چې وروره دا خو موږ اعتبار کړو، وروره موږ در به در کړو، ایاتان یې راوسته، ایاتان یې وروره ازبکان دي، وروره هغه راوړي وایي خیر خیریت، هېڅ خبره نشته، وروره موږ در به در کړو. وروره ته راسه په موږ کوچیانو پوښتنه وکړه، موږ سره څه کړي دي؟ موږ څه وزله کړې ده؟ خدای وري توبرکه به داسې کوي. وروره موږ اعتبار کړو، وروره ولې زموږ نارت څوک نه رو موږ د افغانستان یو موږ خدای لاس طالبان کوي خو موږ اتفاق کړو وروره او داسې کارونه موږ سره دي نه کوي زموږ وروره کار نه لري. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا د ورمای د ولسوالۍ یم. دغه د رستم د خوا فرمول واچ دي شیا دی نه نوې موتور فریج دی ورور ته ورسره طالب په نامه باس وای ته طالب دی نه نه وای سلاره وای وای ته طالبان یې دی کی ورور ته ورسره دای په نامه سیا کوي دی کی دای بد بد کارونه کوي دا زموږ زغ دی اشرف غنی ته ورسره دی ورور ته دا دی هیڅ مر سره زیرم کوي نو خدای په امان.
زه د غیثار د ولایت ولسوالۍ نه خبر کوم زما سلامونه دی او اشرف غنی او ډاکټر عبد الله او جنرال راجیت ته ورسیږي. دا ملیشیا چې راغلی دی د زموږ کورونه پاک ولګول زموږ د پښتنو کورونه پاک ولګول کوچنیانې ټول ځینې مړه کړل او د وزبکو ته غږ نه کوي چور کوي چپاول کوي ولې دای کوي د زموږ سره د جنرال راجیت خو پښتون ځان ته وایي پښتو دغه شی ده چې وزبک د پښتو د ژبې دغه کوي زموږ سره هیڅ دغه نه کوي زموږ سره ډېرې غټې ستونزې سره روانې زموږ کورونه ولګول زموږ کوچنیانې برباد کړل در به در خاک به سر کړو ولې زموږ سره دا چم کوي ولې دا ډول دی چې مونږ کیږي. وسلام.
السلام علیکم. زه د غیثار د ولسوالۍ د چنار د کلي یم. دغه دغه د دوستم نه پرو د اربکیان د نظامګو په نامه باندې کومندان دی. دغه ډیر چور چې پاول کوي ډیر د مسلمانانو سره بد آواز کوي چې 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 په غرو کې وزي تیزی دي بس دا کارونه دي شروع کړی دي. دا اوس په افغانستان کې یو بل سرپرست یو بل ساتونکی دی چې دا رعایت وساتي دغه راسته ولی دی موږ منځ کوته. السلام علیکم.
السلام علیکم. موږ د یک باغ د کلی اوسیدونکي یو. جنرال صاحب دوستم نفر راغلی دی په کومنده باندې د خلکو موتوران او کورونه او نغدې پیسې خلک یې هم وهلي دغه شان یې هم کوله وړي د په کومنده باندې اربکان راغلي دي خلق چوروي او خلق وهي او بنديان هم زي وصل.
یو عبدالباری د اکبر عبدالی د شاخ د ولسوالی در آزاد د ټول کاکو ګر سلامونه وړاندې کوم. وروسته تر سلامه د رئیس صاحب جمهور اشرف غنی څخه غوښتنه لرو چې جنرال دوستم په امر د هغه پر کومندان باندې خلګه د پښتنو سره ډول ډول ظلمونه کوي او کورونه مو هم شوروي او شرکي هم دي او که څوک دا خبره نه مني خپل دي راشي د هغه ځای حیاتي دی وچی. السلام علیکم. طارق ولایت څنګه غیثار ولسوالۍ مو دا جنرال دوستم صاحب چې ته شي راستولې دا د فاره د چی چې ته راستولې کاکا دا خو دا ملکی خلک ګرد هزار او هزار خلک اول د طالبانو څخه موږ ته نفاس وشو کایات مو طالبانو ته څخه نن دوی تر طالبانو موږ ته تار شو موږ خواره غریب یو چې هغه مو څه چې مو ته په کوم ولاړ شو په کوم ګور نه نوزو موږ ورته څه هر وخت دغه اعتراضي او تسلیم ویلي دي چې موږ طالبانو څخه په عذاب یو طالبانو څخه پر نفاس یو دا تر طالبانو موږ ته غذاب شو ده موتوران جایي خلک ویي زوریي سپیږره سپینساریه سپیږره الک یو هم نه پرېږدي په دغه د مفاد د څو شپو د په خپل وای چې زموږ وطن د طالبان څخه څه کوم څه کوي دا راغله د مردو مزاري د فاره دا نه دی راغله چې د وطن غم سره دی. السلام.
الو السلام علیکم. حاجی احمد جن د فاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالۍ د ازادۍ د ټول کارکونکو ته د رډ کومې سلامونه وړاندې کوم. د عملیات په قیصار کې روان دي. د اربکان مستردی ظلم او زیاتې کوي موتوران په زور څخه اخلي چکول کوي وهل کوي ساعت ګوشي ترپال هر څه چې مینه په کوټ کې څخه اخلي ډیر ځله څخه مو د افغانستان اسلامي دولت څخه دا خوښ لري چې دا دي بند.
دوستانو ستاسو د دغو شکایتونو په اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وین دولت وزیري سره په اړه خبرې وکړې چې ستاسو پام ورته راړو. وزیر صاحب د فاریاب ولایت څخه ډیر شکایتونه لرو خلک د هغو عملیاتو په اړه راته وایي چې وسلته د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ پیل شوی دی. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې ډیر ظلمونه له عامو خلکو سره کیږي او مالونه کورونه یې چور کیږي. ستاسو ځواب مې په دې اړه غوښت چې د دغه عام وګړو خوندیتوب څومره په پام کې نیول سوی دی او دغه شکایتونه ولې راپورته شوی دی؟
بلې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان وسلوال پوز اصلي دنده ده چې د افغانستان د خلکو امنیت وساتي. موږ په قطعي توګه خپل منسوبینو ته خپل اړوندانو ته هدایت ورکړې ده چې په هیڅ صورت باندې ملکی خلکو ته تاوان ونه رسي
او ملکی خلق و نه زوریږي.
بله، نو دغه شکایتونه څنګه راپورته شوی دي؟
تاسو پوهیږئ چې جګړه را په جګړه کې هیڅ ممکن نه ده چې ځینې کسان متضرر نشي، مګر موږ تر اخیرنی حدا پورې کوښښ کوو چې چاته تاوان ونه رسیږي او ملکی کسان ونه زوریږي. زموږ قواوې ټولې په دې هدایت باندې خبرې دي او مکرران زموږ له خوانه د دفاع وزیر د لوی درسیز له خوانه هغوی ته هدایت شوی دی.
وزیر صاحب، دغه عملیات اوس د افغانستان په کومو ولایتونو او کومو سیمو کې دوام لري؟ ځکه د بیلابیلو سیمو څخه موږ ته خبرونه راځي چې هلته عملیات دي او خلک ترې ناراضه دي. که تاسې وزیر ته ووایاست چې د افغانستان په کومو کومو سیمو کې دغسې عملیات پیل شوي دي او پایلې یې څه دي؟
بله، موږ نن په د هیواد په 12 ولایتونو کې 13 پلان شوي عملیات لرو. د 201 سیلاب قلی اردو په ساحه کې یو عملیات، د 203 تندر قلی اردو په ساحه کې څلور عملیاتونه، د 215 تل قلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، د 201 ظفر قلی اردو په ساحه کې یو عملیات، او د 209 شاهین قلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، او د 215 میوان قلی اردو په ساحه کې دوه پلان شوي عملیات لرو. اردو په تعارض کې دا هر چیرته چې نام نیوي عملیات پلاني او هلته موافقانه اجرا کوي.
بله وزیر صاحب، یو بله پوښتنه دا ده چې دا د اربکیانو یا محلي پولیسو ستونزه څومره تاسو منئ چې خلک د دوی څخه شکایت کوي او ورڅخه ناراضه دي؟ خلک وایي چې هغوی ځورول کیږي، نو آیا د دغو خلکو مخه به څنګه ونیول سي؟ دا هم یو ډېره جدي ستونزه ده.
محلي پولیس په کورنیو چارو وزارت پورې مربوط دي. منګه په اردو کې قطعاً چاته اجازه نه ورکو. منګه نار بکیلرو نه محلي پولیس لرو. وسلوال پوس په خپل ټول وسلو سنبال دي او په ټول هیواد کې د خلکو د امنیت لپاره آماده ولاړ دي. او دا غو مشکل چې ده د قندوز هغه دوست چې خبرې وکړي زبر کورونی چارو وزارت سره شریکم.
دوستانو، د فاریاب ولایت اوسیدونکو شکایتونه او د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري څرګندونی مو اوریدي چې وای تر خپل وسه هڅه کوي چې عام خلکو ته د عملیاتو پر مهال زیان ونه وړي. په دې هیله چې دا ستونزې ژر تر ژره هواري سي. د یو شمیر نورو دوستانو پیغامونه اخلو چې د مختلفو موضوعاتو په اړه یې د مختلفو ولایتونو څخه راستولې دي. په ګټه به وورو.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو تاسو ته سلامونه وایم. دا سلام زما د پیغام ده. زه د افغانۍ ډېر څه شوی ده. زه لاج وایم چې د یو خاص شی په داسره شمولې سره زه دا غوښتل چې د کارګرانو حق ادا کړم. لیبر بدر او خاص ځان او دا هغه د خارج او د هر څه چې دا دغه کلاوانی له سپوته زو بدر بدر سره وو نه څو کاندار کاروبار وکړو. سلام، زه نور الحق د کندهار څخه دغه پیغام وړاندې کوم و راډیو ازادي ټولو کارکونکو ته. همیش د افغانستان د سولې په خاطر باندې ژورنالیستان ناشي خبرې کوي. خبره خو به یو اړ ول وکړیول د افغانستان د سولې کلی د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. د افغانستان خلک په لاس کې شو کلی د کتوی ار څه چې زړه غواړي هغه دې کوي، مګر افغانان نه تسلیمیږي. السلام علیکم.
بله، زما پیغام د ویسی د زړه دی چې د زموږ په ایلمن ولایت کې د ورځمری د پیښې چې کیږي په دغه ولسوالۍ باندې چې جنګونه کیږي، د دې ټول عامل یو له دغه سره چې د پاکستان دی او موږ دې ته نه پرېږدي چې سوله وکړو، او بل نو داسې چې امتیازات نه لرو چې هغه باندې وکولای شو چې د دښمن د مخامخۍ دفاع وکړو. نو کورنیو چارو وزارت ته چې زموږ دفاع دي وکړي. السلام
علیکم، زه د ګیس څخه خبره کوم. خپل مشران ته د افغانستان توصیه لرم او هیله ځینې کوم چې متحد یووالی په افغانستان کې رانشي سوله نشي راتلی. وسلام.
سلام علیکم، زه سید فرحاد اکبری د لوګر دی ولسی پاسون مشر. په دې اړه داسې خبرې لرم، د پاکستان اساسي غوښتنه دا ده چې افغانان په خپل منځ کې ضعیف کې یو خوا د طالب په نامه کې په نامه باندې چې د افغانستان حکومت یې وژني، او یو خوا ته خپل د پاکستان حکومت چې د پښتانه ختم کړي چې تر څو پښتونستان ورک شي، او په پښتونستان په نامه باندې بل کوم یو هیواد وجود او شتون ونه لري. زه د ټولو ورون د ټولو خلکو نه دا غوښتنه کوم چې پښتانه د ځان سره متحد شي او خپل پښتونستان د پاکستان څخه آزاد کړي. ډیره مننه وروره، کامیابی وغواړم.
دا آزادۍ نصیب کولو کار کوو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا آزادۍ راډیو نه د ننګرهار د ملي اردو او ملي پولیسو د شهیدانو د ورثو دا خواهش ده چې دا غزمون پیغام دی درې څلور وارې د وزیر مالی اشرف غنی عبدالله او وزیر دفاع ته په مخ کې کیږي، ځکه چې یو کال کېږي چې د ګل آغا شیرزي په لوبغاړه کې شهیدانو ته ورثو ته قواله ورکړي. نمرزمت کې نور هو فارد ورثه لس وارې اوولس وارې کابل ته لاړ او رال کارونه اخلاص کړل. بالآخره وزارت دفاع دعوه کوي چې دغه موږ ته وزارت مهلت تخصیص نه کوي. اوس درګه د مهدانو کو په قوالاو په هغه نمرو باندې تعرض شهیدانو ورثه د عدالت راډیو نه خواهشمند لري لمن دي او همدا ارزوی ده چې یوازینی همدا راډیو ده چې د خلکو مشکلات خلکو غوږو ته رسوي، چې دغه مشکل د وزارت داخلي، وزارت دفاع او وزارت مالی سره او د اشرف غنی او عبدالله سره شریکه کړي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو روانه خبرونه مو هم دومره وه. د خبرونې په پای کې شمیره اعلانو در سره ویلې کې یو کچيري په خپل سیمو کې ستونزې لري او شکایتونه لري، نو د همدې شمیره لاري زموږ سره شریکولای سي. موږ به په امانت سره درته خبر کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چې مخې ته دې بس وڅې ته مینې وزرونه چې مخې ته دې بس وڅې ته مینې وزرونه پر سر باندې اورونه چلاوم ګرته درځم پر سر باندې اورونه چلاوم ګرته درځم سوالګر یم جوابونه هېرومم ګرته د سبابون میتال غیز لیره نا کیچی ترک د سبابون میتال غیز لیره نا خوبونا پلی مو کی زنگا وم برت درزم خوبونا پلی مو کی زنگا وم برت درزم سوال گریم جوابونا هیرم سرکشی د مرگ لیر سلامتی د مینی سرکشی د مرگ لیر سلامتی.